السلام علیکم سهار مو بخیر ده سهارو بجی شپې زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري نن چهارشنبه د دلوی 15مه د فبروري 14مه ده په دغه خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی جاری مختوړي او رئیس افغان امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونو سرټکی په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړو پوځي چارواکو په دورځنۍ غونډه پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال له خپل هېواده راوباسي. او د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي. خبرونه په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړي پوځي چارواکي راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قومندانان هم پکې وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسبک د سیوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري او د سیمې د امنیت او ثبات او په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره د شریکې همکارۍ لارې چارې ولټوي.
The defense also reiterated their commitment to fighting terrorism.
د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او په هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې له یو هېواد بل ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه کړې چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هېواده وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 200,000 کډوالو ته پورته کړي. د یوناما د چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې بولي. پاکستان که څه هم په دې هېواد کې دوه نورو میاشتو لپاره د افغان کډوالو قانوني استوګنه تمدید کړي، خو د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې د پاکستان سره د ترهګرۍ پر سر د افغانستان او امریکا د اړیکو ترنګلتیا به د دې سبب شي چې دا هېواد روان کال کې ګڼ شمېر افغانان له خپلې خاورې وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. دې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل واشنګټن د هغو غوښتنو وروسته چې اسلام آباد د وسلوالو په ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي، د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکاره شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو پاکستان هڅه کوي زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښيي، خو کوم اقدامات یې چې تر اوسه کړي په دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېمه سیالۍ کې د راشد خان 5 وکټو افغان ټیم ته غوسه بریا ور په برخه کړه. د لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې افغانستان ته 155 هدف وټاکه. د افغانستان لخوا دغه هدف ته په رسیدو کې ناصر جمال، رحمت شاه نیمه سلیزي ووهلې او محمد نبي هم 13 ناسوځېدلې منډې وکړې چې افغان لوبغاړو په 6 وکټو دغه لوبه وګټله.
راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر زور په سیمه کې تېره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارانو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه یې د سوریې په دیر زور سیمه کې هغه مهال چې د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو په هغه پوځي مرکز کې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغو امریکایي سلاکاران پکې تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي دغلته د دوی برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي خو د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سي آی اے، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی، ملي استخباراتي ادارې او درې نورو استخباراتي ادارو مشران په دې موافق وو چې موسکو 2014 کال د امریکا د ولسمشر انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر دان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي او دغلته به انتخابات د ډیموکراسۍ د کم اهمیته کولو لپاره د فرصتونو په توګه کاروي. موسکو پرله پسې دا تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو ته وګورئ، مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان او امریکایي چارواکو په خبره د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزان او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د ترګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې شریکو مبارزو ژمنه وکړه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه ده دا ورسېدل چې باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
اخوا پرون په ناټو کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وویل په تروریزم په ماتولو کې تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan have taught us that
the kalno tsirano awarzawono daga taswir sabeta kray de che pa Afghanistan ki da terrorism matawolo ta da afghan zakuno piyabri kawl zaruri di da jwan parangono ki hamle yo kuchi shpana saraga gedeliyo
shpelay tanga shpelay
le shpelay male na da karna da
wali shpun tarakh shpelay
na na shpelay na wani
etina lare
na
bal sukem shpelay yo wagne urtanise
na na shpelay male urwaj was na sari afghano de shpelay urwaj business.
به هم خرغلی د سهار وبجی او اته دقیقې افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنۍ غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون سهشنبه په کابل کې پای ته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامي مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورټ ورکوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي رادیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې پکې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل خغلی ګریسبک وایي د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لوړپوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شوي و چې پر هغه امنیتي مسلو چې سیمه یې اغېزمنه کړې خبرې وکړي. دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمينه برابر کړې چې د سیمه ایز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښ لپاره شته فرصتونه درکړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړې او په هغه لارو چارو یې خبرې وکړې چې له مخې د نشه یي موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخه ونیول شي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو وار بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ییزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه دا ورسیدل چې باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تامین شي.
خغلی رادمنی شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ضد چې ترهګر ترې تمویلیږي لکه د نشه یي موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځانګړي توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خولې چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپلې خاورې د ترهګرو ټولې ځالې پاکې کړې او په وینا یې په دې هیواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتي همکارۍ له نشټوالي ګټه اخلي چې د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې په نخښه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لویو درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه باندې اوري. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی. کولای شئ دغه پروګرام هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. ناټو په دغه تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن ته ویلي پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریې سخت دریځې ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. منالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیشنبه په ورځ په ناټو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو تیر ایستونکو فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی وویل
Next step is for Pakistan to work.
د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړ توګه زموږ خواته سي، د ناټو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونۍ مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یولوی ځواک بدل سي، له ناټو سره کار وکړي ترڅو طالبان لخپل تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یو موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډي هیواد وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته وکړې. ستولتنبرګ وویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې سش کال شپاره سو زرو ته ورسیږي.
Years of experience from Afghanistan have taught
دا وایي په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربې مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه تویشت متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپلو ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سش کال په افغانستان کې شپاره زره پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال دیار لزره و. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف هوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سختري زډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سه‌شنبې په ورځ په کویت کې د همدې ائتلاف غړي هوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنگي عملیاتو پای ته رسیدل په دې معنی نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. ده وویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخې ځمکې له لاسه ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز وویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي په خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځ افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان په اړه په بخښنې سره احمد شیبر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصری وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د یوې لړۍ سربیره خبرې سره کړې دي. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د یوې میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډېر کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره 200 خبرې کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خو ښاغلی مجاهد په دې برخه کې د چا نوم ونه خیست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللي تر څو خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسی شي. بل لور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پر نفوذ شخص آغا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبرې خپرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مرګ بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتونکو مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې د کابل او روسیو بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي، د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخوانی چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جګپوړو چارواکو په وینا لیکل شوی دي چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لوري اطلاعات شریک شوی دي. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی مجاهد دا خبره وروسته له هغه راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د امنیت ملي امنیت شورا او سولې عالي شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمباری زیاتې سوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورای امنیت ملي،
او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دنني هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوري ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر ازور په سیمه کې تیره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیار الزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي، خو دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویب پاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودلی شي د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نه همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کړکیچ د څارنې یوې ډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري د دوشنبې په ورځ درې روسان پیژندلي چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دې وروستي برید کې وژل شوي. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپلو ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریې په دې پیښه کې وژل شوی. د نووایا ګزیتا په نوم یوې روسي ورځپاڼې ویلي په سوریه کې د امریکا په دې هوایي برید کې دیارلس روسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ریپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسي قراردادي سرتیري په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د سوریې د پوز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې برید کې خایي د سلو په شاوخوا کې روسان وژل شوي. یو روسی سیاستوال گریګوري یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین یې غوښتي چې په سوریه کې دی د روسي پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه رپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې رپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمیټری پیسکوف وپوښتل شول، نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې ښایي سوریه کې وي معلومات نه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې 5:25 د سهار. لنډو خبرونو ته ورځو. د په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړي پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواد وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. هغه دا خبرې پرون د امریکا سنا جرګې استخباراتو کمیټې ته وکړې. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالي کې د راشد خان 5 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. دوی به سبا هم لوبه کوي او ګټونکی ټیم به یک افغانستان شي، نو افغانستان به د لوبو د سیریز په خپل نوم کړي. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسني صدراعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. همدارس دغه خبرونه په facebook.com/azadiradio چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته هم ترلاسه کولی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم مې امیشه ګل.
څه کار کوي؟
شپانه یو مال پیا یو له خیر شپه ورځ په سارا یو غرمه کور ته راځو.
دغه د شپون کارونه لږ راته وای، کوم کارونه دی کوي؟
زه دا مال پیایم.
چیرته بیا یې؟
بس غرمه کور ته راولم، شپې په سارا پوندوم، سبا غرمه راځم.
رما کې بیا ستایم لري
و سپایي خر راشه موجودي.
شپېلې څنګه؟ شپېلې
لري؟ شپېلې ملې نه دا کار نه ده.
ولې شپون سره شپېلې
نه؟ نه شپېلې نه ونی.
هیڅ نه لري؟
نه.
بل څوک هم شپېلې وي غوږ نه ورته نیسي؟
نه نه، شپېلې ملې ورواج وس نه ستاري په خانوی د شپېلې ورواج وس نه ست.
اخ دې خري واج وکنه.
ورواج خو 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 وس نه وای څوک.
لاندې څنګه وای کنه؟
لاندې منډې نه وای نه.
خاين ته سره کوم شپېلې چې نه شپېلې لري نه لاندې وای.
دا د قسم د غریبۍ خلک نه وس پچې د موږ شپېلې و دروې و لاندې غانې وای.
خو سره پټان کې یم هغه باید
شپېلې. ورته مرزو بس ژوندګیم دا خو یو مشکله دا غاده خورې دی موږ چې نه د مال د واسطه نم څو غم خوري. له خیره سره مال نم سټ سی ولا کنه کومک د دولت خوا کیږي نه د بل د مسرب د کسر له خوا کیږي. بس نم پختنه کوي څوک مال چار نسته، بس ګډ ډوټ کار ده.
نو خایته مال چار نسته درما چیر د پیایې؟
نو څو مجبوریت کنه یم په خور درولی بوس فراچو او یا به د بیلو ملو کې سری بدا سین غاړه کې ګرځي برا ګرځي.
په د مالو کې کوم یو ډیر خوښيږي؟
د افغاني مال څه د یو خوکرغه ترکیه او کنګراتی موږ د وطني د لمور مال.
هغه کوم کوم دی؟
د رنگ شینی بور رنگی
پسه؟
وو پسه
میگا؟
وو میگا
شاول دی پسه میگا خیسیگی
خوم دام قسم ده کنه پیدا و خم بدی که سوی دل خیر سره بل دسه کار مو گنه ده کړی چې یا مکتب کې یا بل سکول ته تللی یا بل سه زمین مو گول روچ په قرار سو.
د میگی وزی به څوک لوسی؟
د مو گول وسوړی
خځې کې نارینه
نه نارینه هم لوسو زنانه هم لوسو
دې شروع به چې جوړوي تاسو
په مستی تر جوړو مستوش کې بیا تر وی تر جوړو مخه وړه کوچه او زنانه بیا کوچ را ټولي بیا ما کو
خرڅوي هم کې
واسي خرڅونه نه هغه نیم خلک خایدګ تر کې نیمای پوڅ تر کې نیمای پنیر تر کې شې دې هم خرڅي یار خلو واج د خومګه دغه په خایدګ مایدګ نه پیګو
کومه سټ را مری پیل ته بولی در نمبر درسي وی لی وخوړلی
وو دغه ستکه به شپې راځي لی وو را شو کشي دی وینسان ویدی کیگی او بیا وزی بازارکات کی بازو شکی او که براوی سولی مندی پسیوی نو بیام که پیدا کرد و که پیدا هم نکرد.
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېد. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني.